د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځني صفه 12.5 FM په افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار څرګندونې لرو چې وای که اسلام آباد نه وای اوس په افغانستان نه و. خبرونه ناجا صافي اوروي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد نړیوالې ستونزې بللې. د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د دولت سلر وشوسلوال مخالفان وژل شوي. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا خزانه وزیر ویلي متحده ایالات به پر سوریې د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد دوی نړیوالې ستونزې وبللې. افغان ولسمشر پرون له لی سین لونګ سره د سنگاپور په استانه مانی کې وکتل. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې تروریزم او مخدره مواد نړیوالې ستونزې بللې او د سیمې د امن، ثبات او پرمختګ لپاره پر جدي او ګډې مبارزې خبرې وکړې. د سنگاپور صدر اعظم ویلی چې هیواد تیار دی په بیلابیلو برخو کې د افغانستان مرسته وکړي. د دواړو هیوادونو چارواکو د تخنیکی همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ. دا واضح شوی نه ده چې افغانستان او سنگاپور پر کومو تخنیکی همکاریو موافقه وکړه. د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د دولت سلر وشوسلوال مخالفان وژل شوی دي. امنیتي چارواکي وایي دغه حمله د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو کړي او په وژل شویو کې د تاجکستان درې اتباع هم شامل دي. د پولیسو د سپینزر د 900 زون قمندانۍ ویان سرمن محفوظ الله اکبری پرون تر دغو حملو وروسته رسنیو ته وویل
دا جامې کشته شدګون اسد الله مظلوم
په وجل سو یو کې د امام صاحب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو تش په نامه ولسوال اسد الله مظلوم او د وسلوالو مخالفانو مشهور قمندان عبدالحنان شامل دي چې د تاجکستان له اتباعو سره وجل سی ودي. د تاجکستان دغه اتباعو د ماین جوړونې او وسلوالو مخالفانو ته د ماینونو په برخه کې تر روزنې مسؤلیت درلود.
ویل شوی چې په وژل شویو کې د کندوز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال مولوي شمس الدین او د خان آباد ولسوالۍ لپاره د وسلوالو مخالفانو یو مهم قمندان شاولي هم شامل دي. د کندوز د پولیسو د سپینزر د 900 زون قمنداني ویان وایي په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی وخته، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه ده کړی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړۍ له غوره یو لس کسیزې لوبډلې سره په یو ورځنۍ مسابقه کې برخه واخلي. دغه مسابقه به له ماري لیبون کرکټ کلب سره په جولای کې د انګلستان کرکټ په لارډس میدان کې وشي. د دې خبر اعلان د کرکټ دغه کلب یا MCC پرون جمعه ورکړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول محمد عزیز غروال له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اعلان د کرکټ په ډګر کې د افغانستان لپاره له ویاړه ډک وباله.
دا د افغانستان لپاره یو سر ویاړ دی چې افغانستان د نړۍ له غوره یو لس کسیزې لوبډلې سره چې لوبډل مشر به برینډن مکالم وي د نیوزیلینډ د لوبډلې چټک توپ وهونکی او د نړۍ د کرکټ په کور کې ورسره لوبه کوو.
افغانستان په ورستیو کې د کرکټ په ډګر کې د ډیرو پرمختګونو شاهد دی. د اول وار لپاره سکال د افغانستان د ملي ټیم دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان ارمان د هند د غوره لیگ یا IPL مسابقو لپاره رنیول شوی. کرکټ بورډ تمه لري چې افغانستان د روان میلادي کال تر پایه د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین ویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه یې پر ملکیانو بریدونه کړي دي. د امریکا خزانه وزیر د جمعې په ورځ ویل موږ به پر سوریه د نورو بندیزونو اعلان وکړو تر څو د دا ډول هڅو مخه ونیول شي. د امریکا خزانه وزیر زیاته کړه چې دا بندیزونه ډیر مهم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د اپریل په 1 د سوریه پر یوې هوایي اډې د توغندیو امریکا د دې لپاره وکړ چې سوریه ته د کیمیاوي وسلو د بریټ لامل جواب وي. امریکا وایي چې دا هغه اړه ده چې له دې ځایه د سوریه لټکو د خان شیخون پر سیمه د اپریل په سلورمه په کیمیاوي وسلو بریټ وکړ او لکتلګه شپږتیا کسانی وژل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ل خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره یې تر کتنې وروسته ل چین سره په اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. تر دې مخکې خغلی ټرمپ پر چین سخت انتقادونه کول. خغلی ټرمپ پرون په فلوریدا کې به ل دې چې نور جزئیات ورکړي د دوړو هیوادونو د هیاتونو په حضور کې ویل
فکر کوم ل چین سره مو په خپل اړیکو کې فوق العاده پرمختګ وکړ. زما استازو د دوی له استازو سره یو په یو خبري وکړي. واقعي پرمختګونه سوي چې ډیرو نور پرمختیاو ته به زمينه برابر کړي. د ولس مشر شي او زما لخوا د اړیکو پرمختیا فکر کوم ډیره عالی ده.
په همدې حال کې د چین ولسمشر هم په ګډ خبری کانفرنس کې مبهمې سرګندونې وکړې خو ځنې مثبت ټکي یاد کړې. شي جن پینګ ویل موږ په خپلو کې ژور پوهاوی او باور د غراس مقدماتي کاري اړیکې او دوستی ایجاد کړه. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی به ډیر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګاتریس پرون ویل نونس کلنه ملاله یوسفزی به د اپریل په لسمه د ویاړ ترلاسه کړي. ملاله ته وروسته تر هغه پاملرنه زیاته شوه چې په پاکستان کې طالبانو د ښوونځي په سرویس کې په 2012 کال کې پر سر د دې لپاره وویشته چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله. ملاله له دې حملې وروسته سخته ټپي شوه چې بیا یې په بریتانیا کې درملنه وشوه او اوس هم هلته ژوند کوي او ښوونځي ته ځي. ملاله ته په 2016 کال کې د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل د نجونو د تعلیم په برخه کې د ملاله زړورو هڅو ګڼ کسان په نړۍ کې زده کړو ته هڅولي دي او اوس چې د ملګرو ملتونو د سولې د استازي په توګه ټاکل کیږي له دې سره به د سولې په برخه کې ډیر څه وکړي. او د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې ل مشکوکې تورریستي حمله ورسته د خار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولې. د ستاکولم په پرونی حمله کې سلور تنه وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی دي. چارواکو نه دی ویل چې آیا فکر کوي نیول شوی کس همغه موټر چلون کې دی چې خپل موټر یې لګنی ګونی پر یو ډک پلورنځي ور برابر کړ کنه. پولیسو پرون ویل دوی یو تن چې د دوی خاصه پاملرنه جلب کړی و تر حمله ورسته نیولې. د سویډن صدر اعظم سټيفن لافن تر ورځ تر پیښې وروسته خبري اعلان وکړل.
پر سویډن حمله شوی ده. له ټولو نشو نشانو داسې بریښي چې دا یو تروریستي عمل دی. حکومت ته په دې ټول بهیر کې اطلاعات رسیدلي او موږ په پرله پسې ډول معلومات راټولوو. د هغو چارواکو د ملاتړ لپاره چې په وظیفه بوخت دي حکومت هر هڅه کوي. اوس له عوامو غوښتنه کوي چې بیدار دي او د پولیسو معلوماتو ته دې غوږ ونیسي.
تر دې مخکې راپور ورکړ شوی چې یو تن برسیرن ټپي شوی هم و نیول شوی او دا کس د حملې مسؤلیت منلی. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وایي د شوروي ځواکونو په وړاندې د اسلام آباد مرستو افغانستان وژغوره چې له منځه ولاړ نه شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي
جهاد د افغانستان د ولس برحق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي. نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو.
د افغانستان د عینکو د مس د کان د استخراج له ستونزې مو په دې خبرونه کې خبره وو او د خبرونې په دوام د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال سره شخیدلی یو چې د لوبغاړي راشد خان ستاینه کوي.
د دربات لوبغاړي خپل مشر سیو خان چې وو چې په لوبغاړو دوی په ګټه تمام شو. نو یقینا نو یې د سره دومره جرأت او هغه استعداد سره چې موږ ته نور هم انرژي راکړه.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو چې پکې د کالدانی پاړه متخصص ډاکټر معلومات ترکوي.
واکسین د لپاره شته او کله چې واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لاشمنی باندې اخته نشي.
د پاکستان د پوجي چارواکو پر تازه سرګندونه او افغانستان عکس العمل سرګند کړ. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلی دی چې په افغانستان کې روانې شخړې د افغانستان د جګړې نتیجه ده او که د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاکستان مرسته نه وای کړې نن به افغانستان په نړۍ کې نه و. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار وروستیو څرګندونو د افغان حکومت توند عکس العمل پارولی دی. ډګر جنرال ناصر جنجوه په پاکستان کې روان افراطیت د افغانستان د جګړې نتیجه بللې ده. خو د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی دی او د تروریستانو دغه راز نورو سختریزو وسله والو خوندي مرکزونه پکې دي.
تروریستان په ټوله کې د پاکستان له خوا څخه ملاتړ ترلاسه کوي. هغه تروریستي ډلې چې افغانستان او سیمه یې نامه کړې هغوی په پاکستان کې رېژېدلې همهلته پیدا شوي دي او له هماغه ځایه تغذیه کېږي. د دې لپاره چې افغانستان او سیمه کې امنیت راشي اړتیا ده چې پاکستان د تروریزم پر ضد اقدامات وکړي او هلته د تروریزم د روزنې مراکز او د هغوی مالي منابع له منځه یوسي.
ځینو پاکستاني ورځپاڼو د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوه په حواله راپور ورکړی چې د جمعې پورزی ویلی دا تصور ناسم دی چې پاکستان په افغانستان کې دوه ګونی سیاست پر مخ بیایي. د چې په اسلام آباد کې یوې تجارتي غونډې ته خبرې کولې زیاته کړې که پاکستان د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې نه درېدلی نن به افغانستان د نړۍ په نقشه کې نه و. په دې اړه د افغان حکومت ځواب د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل څخه اورو.
جهاد د افغانستان د ولس بر حق جنگ و چې د شوروي اتحاد پر ضد وکړي نه تنها دا چې افغانستان له شوروي څخه وژغوري بلکې پاکستان هم په دې برخه کې له شوروي اتحاد څخه وژغورل شو. د افغانستان جهاد نه تنها دا چې افغانستان یې له دغه ظلمه وساتي پاکستان ورڅخه زیاته ګټه پورته کړه او نظامي برخه کې له دې فرصت څخه هغوی استفاده وکړه او قوي شول.
تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر هم د افغانستان پر اړوندو مسایلو خبرې کړې وې. خواجه محمد آصف د پنځمه پر ورځ ویلی و د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکیدو په برخه کې وضعیت جدي دی. هغه له یوې خصوصي خبرې تلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ادعا کړې و چې په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ له کبله د کابل او اسلام آباد اړیکې ترینګلې سوې دي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو یو هدف پر خپل هیواد د فشارونو کمول دي. په هالند کې میشت افغان تحلیلګر زکریا پوپل ازادي راډیو ته وویل
پر پاکستان باندې د بیلابیلو لارو څخه هم د اروپایي هیوادونو څخه هم د امریکا د خوا څخه فشار ډیر سوی دی. دوی د دې خطر څخه چې د خپل فشار کم کړي او د خلکو پام بلې خوا ته راوړي داسې ادعا کوي چې ګواکې د افغانستان څخه دوی ته پرابلم مخ دی او دوی د پرابلم سره مخامخ دي. دوی خو په هیڅ صورت باندې د افغانستان څخه چې د جهاد په وختونو کې هم د شوروي د اشغال په وخت کې کووس دي د افغانستان څخه بې شمېره ګټې ترلاسه کړې دي. ان اټومي وسلې ترلاسه کړلې په لاره کې نو په دې خاطر باندې دغه د جهاد احسان چې پر افغانانو نه اچوي بلکې دوی د افغانانو د احسان ممنون باید اوسي.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ویلي که پاکستان رښتیا هم د وسلوالو طالبانو پلوي کوي نو دغه طالبان ولې د پاکستان پر ضد جنګیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد یوازې د هغو پاکستاني طالبانو پر ضد چې د دوی د ګټو خلاف دي مبارزه کړي خو د حقانه شبکې نورو سختریزو او تروریستي ډلو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی. افغان حکومت غوښتنه لري چې د ټولو سختریزو ډلو په وړاندې دي بې توپیره مبارزه وسی.
که وی خواته د افغانستان او پاکستان سیاسي مشران د یو بل خبرې ردوي بل لور ته د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې هڅې هم روانې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګزند د له منځه وړلو لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ په خاطر غونډه کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام له مسؤول میوند احمدزي سره صفي الله سنګزي مرکه کړې او لومړی یې له پاکستاني چارواکو سره د همغږۍ د اړتیا پوښتنه ترې کړې. ښاغلی احمدزي وویل
چې افغانستان او پاکستان د نړۍ د دری ملکونو نه دوه ملکونه هغه دي چې په دې کې د پولیو پېښې ثبت کېږي. نو که موږ د افغانستان د تېرو کلونو پېښو ته وګورو ټولې دغه پېښې چې وي د دیارلسو نه دیارلس پېښې په 2014 کال کې داسې پېښې وي چې د یو لارې نه د یو لارې نه د پاکستان سره ارتباط لري او ټولې پېښې په یو ځانګړي ګروپ د خلکو کې رامنځته شوي دي او د هغې د ټولو پېښو علت هغه خلک وو چې بار بار د افغانستان او پاکستان په منځ کې تګ راتګ کوي. نو په دې خاطر باندې زمونږ د هماهنګۍ منځ ته راوړل په دې خاطر ول
ترسو ټول هغه ماشومان په دې سرحد ته خو کې دي چې دوی خو کې هغه په وخت سره خپل واکسینونه واخلي او د موږ ټولو ملکونو هم هغې ته دی د خطرې نه یعنی ټول ملکونه په یو ځای وخت په یو وخت کې
په کومو سیمو کې تاسو د سرحدي سیمو نمونه یاد کړل په کومو کومو ولایتونو کې دغه پیښه ثبتېږي اوس هم شته ستاسو په نظر
البته تقریبا ټولې سرحدي سیمې دي په دې کې لکه په تېر کال کې مونږ د پکتیکا په ولایت کې د برمل ولسوالۍ کې پیښه لري د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سندار او هلمند په ولایت کې څلور واړه ولایتونه چې دا د پاکستان سره سرحد لري په همدې شکل باندې څو کال سمو کوم پیښه لري دا بیا هم د هلمند او د قندار په ولایت کې یو یو پیښه ده او یو بل پیښه ده چې کندوز کې سات شوې ده چې بدخشان باندې کندوز پیښه هم د پاکستان سره یو ارتباط لري د روس د کوټینا دغه برخه ته راغلی او د کندوز باندې هم ملګرتیا ولسوالۍ
دغه پروګرام د تمویل لپاره په حکومت سربیره بهرني مرسته کوونکي او تمویلونکي هم له تاسو سره مرسته کوي که څنګه او څومره تعهد دی غوي جدید په دې برخه کې لافن سن سره
په پښتو د فولیو د منځورو له وجې په تیر څومره کلونو کې هیڅ کله هم د مالی منابعو د کمبود د وجې نه د مشکل سره مخ شوی نه دی یعنی د مالی منابعو د موږ د نړیوالو ادارو پورا پورا همکاري لرو په دې کې د جرمني حکومت د جاپان حکومت د نورو زیاتې ادارې د سمکه په دې برخه کې ډېر زیات کومک کوي د مالی منابعو د موږ د کوم خاص مشکل سره هم نه یې مواجه سي نه ان شاء الله د سکالو په اړه څه څه نه کې مواجه سي په ټول هغه منطقو کې سره د مخالفین د کنټرول نه لري او په خاطر د موږ د واکسین ته نه حل تستدي خو بیا هم امنیت تر ټولو نه جدي ستونزه چې موږ لپاره ده امنیت امنیتي برخې مشکلات دي چې تیر کال کې د 2014 کال
د کمپاین په اړه باندې راته وایي آیا کمپاین پیل شوی روان دی که څنګه
موږ کمپاین خو د تیرې جمعې په ورځ باندې ختم شو نو اوس کمپاین ختم شوی دی په دوه وختو کې دننه به انشاء د موږ بله د کمپاین د ورځې چې هغه به د هېواد په هغو سیمو کې د پولیو د لوړ خطر سره مخ
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام مسؤول میوند احمد صاحب
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
پلوګر کې تر یو لارغونی شار لاندې د عینکو د مس د استخراج لپاره د چین طرحه د اداري فساد د تورونو له کبله ځنډې تلیده وروسته تر دې چې د 3 میلیارډو په ارزښت دغه پروژې عمومي رئیس د اداري فساد په خاطر د چین د کمونست ګوند څخه ویستل شو په افغانستان کې د دې معدن استخراج له ستونزو سره مخامخ شو ملالی بشیر راپور لري
د معدنو د استخراج لپاره د چین دولتي شرکت یا MCC عمومي رئیس شین هټینګ په 2008 کال کې د افغانستان په لوګر کې د مس عینک په سیمه کې د مسو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. د مس عینک سیمه تر یو 15,000 کلن بودایي شار لاندې ده او ورسته له هغه د لرغونپوهانو انتقادونه زیات سول چې چین له دې سیمې د مسو د استخراج پریکړه وکړه. چین د خپل فلزکاری د صنعت له خاطره په نړۍ کې د مسو لټول لوی غشتونکې هیواد دی. له 2008 کال راهیسې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه پروژه ځنډېدلې ده او د مسو د استخراج کار نه دی پیل سوی. امریکا او نور لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د امنیت لپاره له سخت دریځو سره مبارزه کوي. د مس عینک وژغورې په نوم یو مستند فلم پر اساس په دغه سیمه کې قانونه به د لرغونی شار لمنځه یوسي چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت دغه مس استخراج سي. خو د چین یاد دولتي شرکت او افغان حکومت وایي چې دوی به د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د مسو د استخراج پروژه پر مخ یوسي. سی ان بی سی تلویزیون راپور ورکړی چې وینکړای سو د ایمیل یا ټلیفون لاري له دغه چینی شرکت سره تماس ونیسي او د چین سفارت هم په دې اړه ځواب نه دی ویلي. د مس عینک وژغورې فلم جوړونکی برنت هافمن چې دغه معدن د استخراج مخالف دی وایي له دې پروژې څخه د شین استل کېدل یو لوی پرمختګ دی. هافمن سی ان بی سی تلویزیون ته ویلي چې له دې څرګند سو د چین حکومت مني چې په دغه هیواد کې په دولتي شرکتونو کې د لوړې کچې فساد سته. خو د شغل شین په وړاندې د تورونو په اړه نور معلومات نشته. برنت هافمن هله څرګنده کړې ده چې پر شین د اداري فساد تورونه شای لمس عینک څخه د مسو د استخراج هڅې پایته ورسوي. خو د افغانستان د معدنو او پټرولیم وزارت وایي که دغه معدن استخراج سي دا به د افغان حکومت لپاره د عاید یوه ښه منبع سي او سلګونو افغانانو ته به د کار زمینه برابره سي.
د لوګر د عینک د سیمې د مسو د کان د استخراج پروژه چین ته سپارل شوې وه. خو د دې پروژې مشر په چین کې په اداري فساد تورن شو او له دې سره دا پروژه وځنډېده. بیا هم د قانونو په اړه د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاملرنه د افغانستان طبیعي زیرمو ته واړوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ولسمشر اشرف غنی د وسلاکار لقول پراپور کې لیکي چې دای وای شي د افغانستان د لیتیم زیرمی د امریکایي پانګوالو لپاره پزړه پوري وي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان حکومت غواړي د ولسمشر ډونالد ترامپ په ملارنه د لیتیم په ګډون د افغانستان پراخو طبیعي زیرمو ته وړوي. په وچه کې پروت افغانستان د مس، وسپنې، د قیمتي فلزاتو کرومیت، سیماب او جست، همدارس د یاقوتو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او د سرو او سپینو زرو زیرمې لري چې ارزښت یې د یو او درې تریلیون ډالرو ترمنځ اټکل شوی، خو په دې ټولو کې زیات ارزښت لیتیم لري. د دې قانونو استل د بې امنیتۍ له کبله ښایي ستونزمن کار وي، خو کابل هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عامه تاسیساتو، بشري ظرفیتونو او ټکنالوژۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار همایون قیومي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په څو محدودو قانونو کې کار شوی، نو ځکه د نوموړي په وینا د هیواد په ځانګړي ډول د قانونو په برخه کې د امریکایي کمپنیو د پانګونو لپاره ډیر مناسب دی. د افغانستان په اړه د ولسمشر ترامپ پالیسی تر اوسه نامعلومه ده، خو قیومي وایي افغانستان د لیتیم په څیر بیلابیل ستراتیژیک او مهم قانون لري او کابل د قانونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې د امریکایي شرکتونو پانګونو ته لیوال دی. لیتیم هغه کیمیاوي عنصر دی چې د موبایل ټلیفونونو او لپټاپ کمپیوټرونو د بطریو په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي او په افغانستان کې لوی زیرمې شته. ویل کېږي د افغانستان د لیتیم قانونه ډیری په غزنی، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. غزنی تر ډیره د افراطي وسلوالو ډلو له ګواښ سره مخامخ دی، خو په هرات او نیمروز کې هم وسلوال مخالفین فعال دي. ولسمشر غنی په تیر دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه بحث وکړ. قیومي وایي چې د ترامپ ادارې په دې برخه کې لیوالتیا خوده لیده. د ترامپ له لوري ورسته په 13 فبروري کې دواړو ولسمشرانو د امنیت په اړه خبرې سره وکړې. بې امنیتي او فساد د افغانستان دوه خورا لوی ستونزې دي، ځکه په ډیرو سیمو کې یا وسلوال مخالفین او یا خپل سری وسلوال واکمن دي چې پر قانونو هم ولکه لري. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي امریکا د قانونو د استلو په ګډون د اقتصادي پرمختګ هڅې د افغانستان د ثبات لپاره مهمې ګڼي. دا چارواکی چې نه غواړي د اسوسییټډ پریس په راپور کې نوم یاد شي، زیاتوي چې امریکا به د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اصلاحاتو په برخه کې له افغان پانګوالو او چارواکو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان له اقتصادي پلوه پر مخ ولاړ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
تکل شوی ده هنده هیدرآباد سن رایز لوب لاله چه ده افغانستان ده کرکت دوستوری راشد خان ارمان او محمد نبی ساخیل پیرلی پا غوره لیکی خپل دوهم لوبه سبا تر سر کردی. د چهارشنبه په ورځ د دی لیگ په لومړۍ لوبه کې افغان بالر راشد خان د دی لیگ لومړۍ وکټه ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر عزیز الله فضلی هیله ښودلې چې د سن رایز په راتلونکي لوبه کې به راشد او نبی دواړو ته چانس ورکړل شي. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې ښاغلی فضلی د راشد خان وروستۍ لوبه د افغانانو لپاره یو ویاړ وباله.
د راشد خان سره یوراج سینګ او ډیوډ ورنر چې د دوی لوبډل مشر او د استرالیا نه، یعنی دا د کرکټ په ډګر یا د کرکټ په نړۍ کې د کرکټ ستوري دي، د نړۍ په کچه دا و سره یو ځای لوبېدل، دا د راشد خان لپاره او خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره یقینا یو ډیر افتخار وړ خبره ده.
دوی به په تراتلون کې لوبه کې اخیستل کیږي کنه؟
فارس کسیز سکواډ د هری لوبډلې سره ورسره او یو لس کسه په لوبډله کې لوبیږي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادې چې دا راشي به محمد نبی ساحل په خپل وخت باندې لوبیږي، ځکه چې دا ډیری لوبي دي که معلومه ده، او خصوصا شلاوري د سیالي لپاره دوی دواړه ډیر خاص وړتیا لري یا مهارت لري.
سن رایز لوبډاله د دې موقف په دې لیک کې په کومه درجه کې دی؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هندستان کرکټ واچان هم د نړۍ په کچه باندې ډیر یو پرمختللی کرکټ دی او په 2018 کال کې د نومړي د دفاره شبي تصمیم نیو چې دا شي یو لیگ و کې د دین مخکې چې کله دغه لیگ پیل کړي په 2018 کال کې یو بل لیگ په لار واچوي نو سی پی ایل په نام باندې وو خو هغه دومره نتیجه ور نه کړل چې کله بیا دغه د آی پی ایل په نام باندې د هندستان د کرکټ بورډ په همکاري باندې البته د کرکټ بین الملی شورا هم دغه د نږدې سره شروع شو نو دا د 2018 کال پر راورسېد د هر کال په تیرېدو سره د دوی دلچسپي او د دوی هغه مالی لګښت بیخه داسې یو یو واریانهونکې خبره ده چې یو لوبغاړي په $1,000 په $1,500 یو لوبغاړي اختل کیږي او دا خوشبختانه چې افغانستان تاسو ته معلومه ده چې د دوه درجه غړي یو دي د نومړي ځل لپاره دوه هغه لوبغاړي د آی سی سی ممبرس چې مطلب می افغانستان دی هغه په دغه چې وټ لی کې بیا د هغه چې یو لوبغاړي سره د حیدرآباد لوبغاړي چې تیر کال هم د دغه لوب اتل ولید لودل او د دوی سره ډیر پیاوړي روزونکي ورسره دي
د سنرایز ډلې په ترکیب کې د افغان لوبغاړو پر پرفورمنس یا لوب باندې تبصرې څه ډول دي د نړیوالو مبصرینو
یقینا کله چې راشد خان د آی پی ایل په نومړي شالي کې د خپل لوبغاړو ملتیا کول د حیدرآباد لوبغاړو سره د دوی لوبغاړو مشر ډیوډ فارنر هغه هم په خپل خبرو کې وویل چې کله لوبه دوی په ګټه تمامه شول نو یقینا وایي د سره دومره جرأت او هغه استعداد سره چې موږ یې نور هم انرژي راکړه مثلا د هندستان د دوی یو ډیر تکړه ټیسټ کرکټر دی لکشمن کله چې د محمد نبی پر پام سي استعداد ایرلند په وړاندې باندې شو وزلې دی بیا هم د خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې ما په داسې یو لوبغاړي سرمایه‌ګذاري کړې یا یو داسې لوبغاړي مې را دعوت کړی دی چې یقینا زه اوس هم افتخار کوم نو اوس یقینا د نړۍ په کچه باندې هغه غټو کرکټرانو هم پر رسنۍ کې او هم په سوشل میډیا کې د افغانستان په دغو لوبغاړو باندې زخت زیات تفسیر وکړي
د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستيال څرګندونې مو د افغانستان د دوه لوبغاړو راشد خان ارمان او محمد نبی په ارتباط اوریدي عزیز الله فضلی هله څرګند کړه چې سبا ته د هند په غورالیک لوبو کې د هند حیدرآباد سن رایز په لوبډل کې راشد خان او محمد نبی دواړه ولوبي شي د کرکټ لړګره دا خبر لرو چې پرون په ویسټ انډیز کې د کوربه هیواد ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه تر سره شوه دغه مسابقه لومړی یو ورځنی مسابقه و تر دې مخته د دوړو ټیمونو ترمنځ څو د شلو ورونو لوبې تر سره شوه چې هغه لوبې پاکستان وګټلې خو پرون په لومړی یو ورځنی لوبه کې د ویسټ انډیز ټیم پاکستان ته په څلور وکټو ماته ورکړه ویسټ پاکستان لومړی بیټنګ وکړ په ټاکلو 50 ورونو کې د 500 لوبغاړو په 2308 منډي جوړ کړې د دې په ځواب کې ویسټ انډیز د 15 لوبغاړو په 2200 په 29 ور کې 309 منډي تر لاسه کړې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
حمید ګل غزنفر علي کوزیک د خوست ولایت د شیخ زاید پانتون څخه پیغام کې لیکي د لوړو زده کړو وزارت غواړم چې د شیخ زاید پانتون د ټپ پانځي کډری شفخانه را تفعال کړي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د څړ ډول جهاد ادا کوي لوي خو له روسي وسلې او مهمه تخلي او بل پلو له قانون وغلا کوي میرام شاله ګیلان پراستول سمس کې د ازادي رادیو روانه خبرونه ستایلې محمد اکبر اخونزاده د بغران له بورکی ولسوالي لیکي پاکستان د خدای لپاره مهاجرو ته ځای نه دی ورکړی عبید الله سروري د لغمان د لشنګ له ولسوالي پښتنه کوي دوه کاله مخکې په مرکز محترلام کې د 200 بستر روغتون ته جوړېدو کار پیل شو دا کار ولې درېدلې شمسیه شهید زید میدان وردګونه پراستول سمس کې لیکي افغان دولت غواړم چې په میدان وردکه د شپې چاپی ډیری کړی ځکه چې هم د اوس طالبان غلی دي او جګړې لانی دی پیل شوه مریم سادات هم له میدان وردکه د حکومت د امنیتي حالو زلو غشتنه کوي اقرا عثماني رسابل لیکي حکومت ته زندانیانو دوستیو ته پاملرنه زیاته کړی د هغوی دوستی دی وڅړي عبدالرحمن پراستول سمس کې له روزګانه له طالبانو سره د دولت د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی او دواړه لوري یې سولې ته هڅولې دي عبد الله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي د خوست د پهنټون د زدکونکو د کانکور آزموینې پیل شوې دي کله به په ننګرهار کې آزموینې پیل شي ازادي رادیو په منځني سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د لنډو خبرونو وخت را رسیدلې. ل لنډو خبرونو ورسره د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کوو. لنډ خبرونه ناجا صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سنگاپور له صدر اعظم سره په کتنه کې تروریزم او مخدره مواد نړیوالې ستونزې وبللې. د کندوز ولایت په دشتارچی ولسوالۍ کې د دولت سلر وشوسلوال مخالفان وژل شوې دي. د امریکا خزانه وزیر سټیفن منوچین ویل متحده ایالات به پر سوریه د دې لپاره نوي بندیزونه ولګوي چې د کیمیاوي وسلو په واسطه پر ملکیانو بریدونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ل خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره یې تر کتنې وروسته ل چین سره په اړیکو کې فوق العاده پرمختګ کړی. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزای به ډیر ژر د ملګرو ملتونو د سولې د ځواني استازي په توګه وټاکل شي. او د سویډن پولیس وایي په پلازمینه کې له مشکوکې تروریستي حمله وروسته د ښار نړیوال هوایي ډګر ته نږدې یو کس نیولی.
د کابل نننۍ ورځپاڼو کوم موضوعات څېړلې دي؟ اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د نورو مطالبو ترڅنګ استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ګارډین بریتانوي ورځپاڼې په حواله په خپل مطلب کې لیکلي د استرالیا صدر اعظم له ولسمشر غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د نوموړي هیواد په ملاتړ ټینګار کړي، خو له استرالیا څخه د افغان کډوالو پر اجباري ایستلو خبرې نه دي شوې. په مطلب کې د ورځپاڼې په حواله راغلي چې دا ولسمشر غنی وایي دي چې په یاد برخه کې خبرې نه دي شوې. حال دا چې د مطلب د لیکونکي په حواله نوموړي هیواد ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال یو شمېر افغان کډوالو مظاهره وکړه او ویل چې که د استرالیا حکومت په اجباري ډول افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي، په افغانستان کې د شکنجې او آن د مرګ له ګواښ سره مخ کېدلی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې دا عنوان یې ورکړی. ولسمشر غنی د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور همکارۍ راجلب کړي. په سرمقاله کې راغلي درې واړه هیوادونه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې پانګونو، ګډو همکاریو او ګډ کار ته چمتو شول، چې د سرمقاله لیکونکي په باور دا همکاري ډېرې ګټورې دي او ورسره به له یادو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې هم پراخ شي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر غنی دا سفر د افغانستان لپاره یو تاریخي، بې بیلګې او لسترو لاسراوړنو ډک دی. د سرمقاله لیکوال لیکلي له استرالیا نیولې تر سنگاپور پورې افغان ولسمشر وکولای شول چې د درېو صنعتي هیوادونو همکارۍ او پانګونې راجلب او د افغانستان خان زور په سیمه او نړۍ کې خپور کړي. د ده په خبره دا د افغانستان د ثبات، پرمختګ او سوکالۍ لپاره ستر ګام او مهم پرمختګونه دي. افغانستان مخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې سنگاپور ته د ولسمشر غنی د سفر او هلته د څرګندونو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي خاغلی غنی ویلي له دې سره سره چې د تحمیلي جګړو له امله په افغانستان کې ګڼ فرصتونه ضایع شوي، خو دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د پانګونې لپاره ښه مساعد دی چې هیله من یو وکولای شو د نړیوالو شریکانو د تخنیکي پوهې، مهارتونو او تجربو په رڼا کې ورڅخه استفاده وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې خاغلی غنی په خپلو خبرو کې تروریزم او د مخدره موادو قاچاق د سیمې او نړۍ د امنیت، ثبات او پرمختګ لپاره یو جدي ګواښ ګڼلی دی.
وړاندې به د جرمني د سر اعظم په وینا واورئ چې هغه افغانان له جرمني باسي چې د مهاجرت اسناد نه دي منل شوي، خو اوس د کابل پولي چرخي ته مخه کوي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د پولي چرخي زندان په یو جلا برخه کې د بندیانو لخوا رامنځته شوې ستونزه پای ته رسیدلې. د دغه وزارت د محبسونو او توقيف خونو عمومي رئیس ازادي رډو ته وویل جنو بندیانو د بهرنیو کړیو په پارونه نورو ته ستونزې جوړولې او په خپلې هم لند احتساب کړی وو چې دغه ستونزه هوار شوې ده. سفی الله سنگزی له نورو جزئیاتو سره.
په څرخی پل زندان کې د چارواکو په خبره لنجمنو بندیانو نور هغو ته ستونزې جوړولې. د کورونې چارو وزارت د محبسونو او توقيف خونو عمومي رئیس وایي مسولین اړ شول څو د په خبره دا لنجمن بندیان د نورو له ډلې وباسي او ستونزې پای ته ورسوي. جنرال عبدالعلیم کوهستانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو بندیانو شمیر شاوخوا شل تنه و چې ټول د مخدره موادو او نورو درنو جرمونو په سبب په اوږدمهال بند محکوم شوي وو.
محبس جدا داریم محبس خاص جرائم مواد مخدر
دایوی مجلا محبس لرو د مخدرات او مجرمین پکې ساتل کیږي. زینو بندیانو نورو ته ستونزې جوړولې، هغوی نه پریښودل چې ډوډۍ واخلي او ګواښل به. ځینې کسان به دوی له بهره حمایه کول. انتروریستي سازمانونه دوی ته لارښوونې کړې دي. موږ بیا دوی له نورو زندانیانو جلا کړل او اوس وخت کومه ستونزه نه لرو. خغلی کوستانی ویل دغه بندیانو د بند مودې د کمښت ولایتونو ته د انتقال او ځینې نورې غوښتنې درلودې چې د سختو جرمونو په سبب قانون د اسانتیاوي دوی ته نه دی ورکړي. خو د رپورټونو په اساس د ترخی پل زندان شاوخوا سلو بندیانو شاوخوا 15 ورځې د ولسمشر د هغه فرمان په غبرګون خپلې شونډې ګنډلې وې چې د ترخی پل د محبس بندیان نور ولایتونو ته نشي انتقالېدلی. ازادي راډیو ته هم یو عام کس په ټلیفوني پیغام کې د ترخی پل د ورستي وضعیت په اړه د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
دندار ولایت پرم زتللی و ما د پولی چرخی زندان و باولتم موادی مخدر بلاک دیم پوری چې زکا دا ورلم تقریبا 15 سونه پوری چې صاف کړی یو نیم سونه پوری خلیه غنټی لیوم.
د بشری حقوقو غنو مدافع دارو هم په وار وار د افغانستان د زندانونو وضعیت ناسم بللی او ویلی دی چې دوسیو ته په وخت نه رسیدګی د لامل کیږي چې ډیری وخت بندیان په اعتصاب او شور لاس پوری کړی. خود کورونی چار وزارت محبسونو او توقیفخونو لوی رئیس وای د ورستۍ ستونزې د حل لپاره دوی له خو او مناسب لارو له بندیانو سره خبرې کړي او ستونزې حوار کړي. علیم کوهستانی
نو مچمن دو دونیم رسپره و
دوی دوه کډونیمه ورځې اعتصاب کړی وو. اصلا اعتصاب هم داسې و چې زموږ د ساتونکو لسترګو چپې ډوړې خوړله. موږ چې کله ډاکټران د معاینې لپاره ورلېګل هغوی به ویل چې د دغو بندیانو وضعیت ښه دی او داسې ښکاري چې هم ډوړې خوړلې او هم اوبه څښلې دي. په ترخی پل زندان کې د دې وروستي اعتصاب په اړه ولسی جرګې هم غبرګون ښودلی او غوښتنه یې کړې وه چې حکومت باید ژر تر ژره د دې ستونزې هواري ته لاس په کار شي. تر دې پخوا هم د افغانستان په بیلابیلو زندانونو کې محبوسینو اعتصابونه کړي وو او کله کله دا اعتصاب په سختو لانجو هم اوښتی دی. د کابل په ترخی پل زندان کې چې په 1983 میلادي کال کې جوړ شوی شاوخوا 2000 بندیان ساتل کیږي. هغه څه چې ویل کیږي د دې زندان له ظرفیت پورته سلګونه کسان پکې اضافه دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، د جرمني د سر ریاسمې څرګندونه لرو. انګلا مرکل له خپل هیواد څخه د افغان پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې رد شوی د اخراج د شدت هرکلی وکړ. تفصیل د صالح محمد صالح راپور کې.
جرمنی ته په تیرو دوو کلونو کې 3 میلیون ډیر پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه هیواد صدر اعظم چې مخکې د پناه غوښتونکو په وړاندې د پرانیستو دروازو پالیسي خپله کړې وه، په وروستیو کې لهجه بدله سوې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د یو لړ مراسمو په لړ کې هغو کسانو ته چې له پناه غوښتونکو سره مرسته کوي وویل، ټول اروپایي هیوادونه هغه افغانان چې په دغو هیوادونو کې د استوګنې یا پناه درخواست رد شوی بیرته افغانستان ته لیږي. انګلا مرکل دغه راز زیاته کړه چې په جرمني کې د نږدې 55% افغانانو د پناه درخواست منل شوی، خو د 45% نورو درخواست نه دی منل شوی. میرمن مرکل زیاته کړه، خپل افغان حکومت ویلی و هغه کسان چې جرمني ته راځي ټول د بېوزلۍ او ناامنۍ له خطر سره نه دي مخامخ. د جرمنی محافظه کاری صدر اعظم څرګنده کړه، موږ باید داسې ونه شو چې جرمنی فکر کوي 90 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې په نمنونکو شرایطو کې ژوند کوي او ژوندۍ نسی پاتې کېدی. خو د جرمنی په ځینو ایالتونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره له جرمنی د افغانانو د اخراج د پلان ملاتړ نه دی سوی. د جرمنی د صدر اعظم په خبره هر میاشت لا هم جرمنی ته شاوخوا 4000 پناه غوښتونکي داخليږي. انګلا مرکل هڅه کوي چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې بریالي او د څلورمې دورې لپاره پر قدرت پاتې شي. په پام کې ده چې دغه انتخابات د سپتمبر پر 24 وسی او تمه ده چې د آلمان لپاره د بدیل په نامه ګوند چې د پناه غوښتونکو ضد پالیسي لري د پارلمان زیاتې څوکۍ وګټي. جرمني له خپلې خاورې د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ په 13 دسمبر میاشت کې پیل کړه او په دې ډول غواړي د پناه غوښتونکو زیاتېدون کشمیر رقم کړي. رویټرز اجنس لیکي یو پر دریمه برخه افغانان چې په لومړی الوتنه کې افغانستان ته اخراج شول په جرایمو تورن و. په جرمني کې د کډوالو او پناه غوښتونکو په چارو کې د فدرال ادارې د معلوماتو لمخه افغانانو په 2014 میلادي کال کې د سوریې تر اتباع وروسته په جرمني کې د پناه غوښتونکو لوی ډله تشکیلوله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه می ومنه دوستانو یو زلی بیا روختیا د ژوند شتمنی پروگرام وار رسیدلای ز نجیه سپایما او په دې هله چې خبرونه تر پایا لمن سره تعقیب کړئ. په دا خبرونه کې را سره په کابل کې د انتانی روختون د کیفیت او کنټرول د برخې مسول ډاکټر فضل رحیم زازی صاحب را سره ملمه دی. لشمانیا یا کلدانی په اړه خبرې کوو. که په دې اړه پوښتنې لرئ او د ځواب په لټه کې یاست خبرونې ته ټلیفون وکړئ او دا اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو له هغه مخکې چې د اوریدونکو اړیکو ته ورشو یو راپور په همدغه موضوع باندې مې چمتو کړی او بیا راځو د خبرونې پاتې برخې ته. کالدانه یا لشمانیا د پوستکي یو میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول خړ رنګي غوماشي په واسطه په دې ناروغي لاخته کس څخه روغ انسان ته انتقالیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ککړ چاپیریال د لشمانیا د ناروغي د خورېدو اصلي لامل یادوي. ډاکټر عنایت الله سهیل وایي د کالدانی غوماشي په ولاړو اوبو ورانو ځایونو او د ونو په بیخونو کې ډېرې پیدا کیږي.
کوم غوماشه چې د فلیبوتومس په نام باندې ده دا په ډنډ اوبو کې د کورونو ترمنځ او د کورونو شاوخوا ته رامنځته کیږي او یا هغه ړنګ ځایونو کې چې هغه کورونه وي او وروسته د جنګ څخه او ویرانه باندې بدل شوي په کې ځای نیسي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د کالدانی غوماشه د بدن لوسی برخې چیچي لکه لاسونه پخې او مخ. ویل کیږي دغه ناروغي تر ډیره پورسته پاتې سیمو کې خوريږي. خو د لشمانیا یا کالدانی د مخنیوي لارې چارې څه دي بیا هم له ډاکټر سهیل څخه اورو.
شپې مثلا څوک چیرته ګرځي باید داسې لباس واغوندي چې د غلاس او د قسمتونو د وجود پټ وي تر څو چې د غوماش ور باندې کینني. که چیرې موږ غواړو چې د مخنیوي وکړو نو باید د حشرات کوم چې دي او دغه غوماش ته باید دغه د پټېدو ځایونه لکه ړنګې او دارګه او د بو ډنور چې هغه باید ډک ولا منځه یوسو او ځان باید دغه مرس خو ساتو. اول دا چې واکسین د لپاره شته ده او کله چې واکسین په ورکولو باندې یو شخص په لشمانیا باندې اخته نشي.
په خارونو کې د ککړتیا زیاتېدل چاپیریال ساتنې ته د خاریانو نه پاملرنه د لشمانیا یا کالدانی د ناروغۍ د خورېدو له مهمو عواملو یادېږي. روغتیایي متخصصین وایي د لشمانیا په ناروغۍ اخته کسان باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورشي ځکه د ناروغۍ په پیل کې په اسانۍ د درملنې وړ ده چې نه یې داغ پاتې کیږي او نه هم ناروغ ستونزې ویني. دوستانو خبرونه زنګړې شوې. لشمانیا یا کالدانی ته تاسو راپور واوریدو او په خبرونه کې ډاکټر صاحب فضل رحیم زازی را سره ملمه دی او تاسو ته به د لشمانیا په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب محترم، که چیرې د خبرونې په سر کې راته د لشمانیا یا کالدانی هغه تاریخچې په اړه معلومات راکړئ چې دغه میکروب د چا لخوا په لومړي ځل کشف شو.
ډیره زیاته مننه. د لشمانیا پرازیت اولین وار لپاره رونالد روز په نامه دی عالم سره په واسطه کشف شو. خو یا دا یو روایت هم ده چې اصلا په 1302 کال کې لشمن په نامه یو جرمنی عالم وو او وایي چې د خپل هم په همدې آفت مصاب وو او دا پرازیت د کشف په باره کې هغه هم ډېر کارونه کړي دي.
ډاکټر صاحب محترم، لشمانیا تر ډېره په کومو سیمو کې ډېره لیدل کیږي؟
مننه. د لشمانیا پر د ناروغي په ډېرو هغو سیمو کې خوره ده چې هلته نمجنی او مرتوبې ساحې ډېرې ولري او دا چې د غونډۍ لرونکي وي وغه مناطقو کې ډیره خوره ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تشکر ته او استاد ملمان او ټول اوریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه، مهرباني.
له محترم ډاکټر صاحب څخه مې د پښتنه د لشمانیا مریضي یا دانه د دغه نقشو عالمي او د هغه تداوی کیږي نه کیږي، تداوی تر کوم رقم باندې کیږي او نقش عالمی کې راوسی؟ البته ما رادیو تعقیب کړی نو د مخته بیان کړی.
لشمانیا ناروغي چې ده هغه د پوستکي لشمانیا او یو قسم بل لشمانیا د جګه مکو کتنس لشمانیا ورته وي او هم حشوي لشمانیا موجوده ده او د دې تداوی خوشبختانه نن کیږي.
ډاکټر صاحب، لشمانیا یوازې د زخم په وسیله ښکاری نه، نورې نښې نښانې هم لري؟
دا د پوستکي لشمانیا چې ده یوازې د زخم په ظاهرېدو باندې دا کېدای شي، ولې دا د خاکی میاشت په واسطه انتقال کوي او اولین علامه چې ده موجودیت ای سرین نه کې دانید
عبد الوارث خان له هلمند نه پلیک کې د مهرباني وکي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هوري
سلامونه تاسو ته او ډاکټر صاحب زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه ده چې زمري د وقایي پر باندې څنګه معلومات راکړه کې او زم کلچ شي چې په دې مرض باندې اختوي یا د کلنۍ باندې اتلی بی نور تا د انتقال په برخه کې مثلا د نور ته هم انسانیدون کې د ځای نه رسیدل کنه او د دې د هغه چونه مثلا کله چې په باندې د دانی راخلی بی د روس هغه تب چې پیدا کیږي د هغه تب د لمندرو لپاره هم حل لري ساکنه
ښه د غو درې پښتنې به ډاکټر صاحب حتمن جواب کړي تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه د پښتنې نه د ملاریا ناروغي نن خوشبختانه نن ورځ په اسانه توګه مخنیوي کېدای شي یعنی د لشمانیا ناروغي مخنیوي کېدای شي هم تداوی په کامیابی سره تر سره کیږي
بل وقایي په اړه دوی ویل چې معلومات راکړي چې وقایي څنګه کیږي
دی وقایي لاري چاري نن ډيري دي کېدای شي چې خپل خلک خپل کډکې ته جالي ولګوي تو سوچي د میاشي د داخلي دونه کوټې ته مخنیوي وشي او کېدای شي چې د شپې له خوا چې د شپې له خوا ډیر زیات چچل کې یغه خپل اتاق مخکې د دینه چې ود کیږي هغه خپل اتاق وګوري او کچې ته میاشي موجود وي د هغه د منځولو په واره کې خپل اقدامات وکي او بهترین لارې چې ده په دوا باندې د لړل شو په شخانو استعمال ده چې دا په شخاني هم په وقایي کې رول لري او هم په کنټرول کې ونن بهتري نواصله کیدای شي
خا د دوی یو بل پښتنه دا و چې یو کس نه بل کس ته انتقالي دغه ناروغي کنه
بله انتقالي خودي وسیلې په واسطه اما مستقیما انتقال نشته که چیرته فرضاً په زخم کې تالی انتانات موجود نه نو په مستقیمه توګه لشمانیا دیو کس نه بل ته نشي انتقالی دی مثلا ډوډۍ خوراک لري یا د لاس ورکول لري دا انتقالی دی نشي یوازنه انتقالی چې کوي هغه دی خاورین میاشي په واسطه دی وکسنه د ناروغ کسنه روغته انتقال کوي
جمعه خان په لیکه کې د مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
بس ما د ډاکټر صاحب څخه دغه غوښتنه لسی پر بدن مدانې راخیزي او پر مخ مدانې راخیزي دغه تداوی څنګه کیږي
ځان اوروره د دې دانو علامه سدي
د دانې مدا څلو څنګه کال کیږي چې پر ملا راخیزي خارش کوي او پر مخ نن دانه راخیزه او ستنه دا چې وبو کې ده بل کوم شان کې ستن دا کې پر مخ تر تیر راځي کله کې راځي دا تور شان راځي
خورو دا د دې چې ته باید دلته نږدې کلینیک ته مراجعه وکې تر څو دې نږدې نه ولیدې شي چې د دې علت هغه اساسي علت معلوم شي او پس دغه نه په درملنه کې اقدام وشي
نخه رازو مخکینی پښتنه ته چې جواب راکې د لشمانیا د ټپ پړه ک د انسان په وجود کې پیدا کیږي څه ډول کوم لارې چارې دي چې درملنه وشي
د داغ یا د لکی پاتې کېدل دا یوازینې سبب دی چې نن د ډېر خلکو د مایوبیت یا د نومیت کېدو وسیله ګرځېدلې ده او نن ورځ د کېدای شي چې دا ځینې جلدی متخصصین هغه د پلاستیکي جراحي د لاري د علاج وکړي
که چیرې دغه د یو کال پوګدو کې سمه درملنه وشي آیا دغه د ټپ دغه پاتې کیږي کنه
نه صاحب که چیرې ته منظمه او سمه درملنه وشي او په منظمه توګه یو ناروغ کلینیک ته مربوطه کلینیک ته مراجعه وکړي دغه درملنه په مکمله توګه کیږي او هغه داغ یا سکار نه پاتې کیږي
درخه اخونزاده صاحب له بالامرغاب نه پلیکه کې د پښتنو مخلو مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
سلام علیکم خو زه خپل سلامونه ساتو مخکې د ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره اخونزاده د بالامرغاب څخه پټم
درخه مهرباني
دا کالدانه په دغه سوال مې دا راکړل شو کالدانه ولې او کدا تبابت ونه کې ایا د ساکو بکسره مخامخ کی او دا کالدانه شاري اندې چې د یو نفر څخه بل ته انتقال شي دا سوال دی او بل سوال څه د موضوع سره خالص دا سوال دی چې یو څوک ایواني مورکا په سر کې ولري او هغه تبابت ونه کی او هغه د سه عواقب مکیږي او که تبابت وکي څو وخت به چې دې تبابت وکي چې دې بوت پیدا کی دا سوال ده چې ډاکټر صاحب جواب ده کی ډیر به مهرباني
دا دوه درې پوښتنی ډاکټر صاحب ځان سره ولیکل او اتمن تاسو ته به جواب کی ډیر مننه کو
دا ځوان سوال ته جواب ده کی ډیر به مننه
ګران اورور کدې کلدانی درملنه په خپل وخت زمان سره ونشي نو په اخر کې د خپل تکیږي چې هغه د مایبیت منځرو سبب کیدای شي او بل دا چې د دیتا پختنې په اساس چې د حیواني مورخي درملنه کچی ته ونشي نو هغه ډیر نوړه واقف لري او ته به د دې هغه لپاره د خپل نږدې کلینیک نه مشوره واخلی.
دوستانو یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د لشمانیا یا کلدانی په اړه خبرې کوو او په خبرونه کې په کابل کې د انتانی روغتون د کنټرول او کیفیت د برخې یو مسؤل ډاکټر فضل رحیم زازیر سره ملمه دی. او ستاسو پوښتنې ځوابوي بل اوریدونکو ته ورځو. فضل رحیم له ننګرهار نه بلیک کېدی د عبدالله په لیکه کې د پښتون اخلو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اورئ. مهرباني وکړئ لشمانیا پاړه کومه پښتنه ولري.
زه عبدالله خو ګرانه یم ساپې خورې تا ته استاذ ګران مېمله ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زما یو سوال دی ډاکټر او بری جزونه لري څنګه لشمانیا دانې ته اولې کال دانه وایي او درین جو زیدا دے چھے تداوی ہم کال نیسی او کت او درین جو زیدا دے چھے مطلب دا تداوی واکسین لری او ک نا نورمو پخدے سوارم
دیر اما نا ایتا سودی پختنی نا دی لشمانیا مرز مخ کې هغه د پوستکي لشمانیا چې وا معمولا کچیت درملنه به ونه شو نو تر یو کال پورې به دوام کوو. هندي خطر دې ته د کالدانی نوم ورکړی دی چې دی یو کال پورې دوام کوي. او بل دا چې د درملنې په برخه کې تاسو ویلې نن په مکمله یعنی کامیاب توګه درملنه کیږي او واکسین باندې کوششونه روان دي خو ان شاء الله تر اندازه پوری واکسین هم
بل وريدون كتب ورشو حقمل افغان لخوست ولایتنا بلیک کې مېره بنی وکي
زه حقمل افغان د خوست څخه خبرې کوم. نو رسمانیا پړه او کنن د زه د خپل یو بیماریم د خپل تعلیم سیز ک ډاکټر صاحب محترم زما چې کله د مخستان ډوډۍ وخرم نو بیا مې د خپل تعلیم زیات وزي او چې مالش نه کوم یو فاکا ورته چلان نه کوم هیڅ کار نه کیږي.
ډېره زیاته مننه ورور. ته به د دې چې زه ته ډېر سره لرې یو خو که چېرې نږدې کلینیک نه مشوره واخلي یا د شفخانې نه د مربوطه متخصص نه مشوره واخلي نو دا به بهتره وي. خو بیا هم کېدای شي چې ته خپل معاینات تکمیل کړې او چې تر څو اساسي علت پیدا شي.
مننه کوو دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ او لشمانیا تخبرونه زنګړی شوې. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خاری صاحب عبد الاحد له تخار ولایتنا مهرباني وکړئ. خاری صاحب محترم که کوم پوښتنه ولري مهرباني. مهرباني وکړئ.
ناجه خوان ما از ترس در بوری مرض لشمانیا حالتا یک سوال داشتم. در ذهن ما یک پرسش پیدا شد. من خواستم که مردان تماس بگیرم و میره با امروی دفتر مطرح بگم. دکتر صاحب ما خود آده شنو نشده منده ملبتا برنامه تانا خیلی تدا فکر نکنم ما نشنیدیم. شما لطف بکنیم در بوری هم مرض لشمانیا ما کومه بشاب مثلا نشانه ها او علامات مرض لشمانی کرمغاز اگر کدام مرض ما مثلا کدام درد یا کدام مثلا وجود یک انسان دیده شوه او علامات مرض باشه. تشکر دکتر محترم.
تشکر. مرض لشمانی یک مرضی هدفتان اطمان از لشمانی های جلدی است که علامه ابتدایی از این بنامه پاپیول است که به شکل یک شیرینچه یا یک دانه بسیار خرد بالای جلد ظهور میکنه و بعد از او شکل یک دانه نخود به خود میگیره که او را به نام نودیول میگن و بعد از او باز یک زخم را به میان میاره که این از علائم بسیار مشخص ازیستک و دیگه خارش میداشته باشه بالخاص از طرف شو بسیار خارش میکنه.
علیکم سلام میره بانی.
او ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې کله دا دانه راخیږي درد کوي که نه کوي و دا پوښتنه مې دا ده چې دا څه شی پرهیز لري او که نه لري دا پوښتنه
دغه دویمه پوښتنه بیا له سره مطرح کړې دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې ډېره مننه مهرباني وکړئ
ډېره زیاته مننه. د هغه چې د لشمانیا دانه چې ده معمولا درد نه لري که چېرته مونږ وګورو یو التهاب د التهاب څلور علامې دي چې هغه درد ده پړسوب ده سوروالی ده او ګرمښت ده ګرمی حرارت ده. نو په دې کې سوروالی موجود ده پړسوب موجود ده درد نه لري خو په څنګ کې خارښت لري او حرارت هم نه لري. دا یو مهمه
بل پښتنه د وطن دوست سپدا و چې کوم پرهیز لري کنه؟
او دا سه خاص پرهیز نه لري صرف هغه چې د پوستکی لشمنیایي نو هغه باید د صابون او د مخریش مواد نه هغه وساتي. نور داسې خاص پرهیز په دې کې موجود نه ده.
بله ډاکټر صاحب اکثره خلک د کلدانی له داغ نه زوريږي څه باید وشي چې د کلدانی داغ په خپل وخت لمنځه لاړ شي؟
بهترینه وسیله یې په وخت درملنه ده چې هغه څوک چې فرزنده علائم په خپل پوستکی کې وګوري باید نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو یې قطعي تشخیص وشي او درملنه یې شروع شي.
دوستانو د خپرونې دویمه برخه هم مه هیروئ. خپرونه بیا هم درته یادونه کوو چې کالدانی ناروغۍ ته ځانګړې شوې تاسو سره هم که کومې پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ.